وړاندې په چیرو کلونو کې پر واکسینارانو په ځلونو خنړی حمله شوه، خو سشکال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند د محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبر یو شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینا مال مال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په ايش کې پی ایچ ډی کړی دی.
لاس اندر غړی عبد الرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 سیزی کنداري موسیقي پاللی دا
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې په کړی په خو د هنرمن سره چا چش کړی چې اوس ویو.
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. لا ښاغلی انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر ما غوړي وطن می وي د دې ځای نه وي. سره
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوې ده. په کابل کې ملي ګالری بیرته پرانیستل شوه. د دې ګالری د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالری د پرانیستې په مناسبت په دې ګالری کې د استاد بشیر پیکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانیستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یو بېقراري وي، کېدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیر وای خیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایئ چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، هر څه خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوي که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی، ته غزل پکې دی، بس نازکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي. هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې موږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو، تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا موږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که موږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، موږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایئ.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کاجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی کلک.
همدغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر الحکمه او د بل باندې و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناس وي خبره چې هغه په واس کې کوي کله چې هغه لږ سپور وي لږ داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کول شي. ما خو د شعرې موضوع هم دار چې خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند کول هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څل چې په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره ده او واز نصیحت مې د خلکو دپاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په کوټه کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د نه خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسې یو بیت دی تا ته به شیخ کارم و شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ.
نو هیواد صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف یې بولئ که هر څه وایي هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده دغه کانه په ما زړګی کړی ده او چې می قبول ملنګی کړی ده یو چا لما سره غلطی کړی ده او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل می دی یو خدای بندگی کړی ده او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو می خانی کړی ده او تا ته بشیخ کارم و شیرینی خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی ده او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیت ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 2.5 او اف ام 100.5
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. ښاغلی کنداری، شراغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم په خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته ک لري دي ک نږدې دي ک په خارج کې دي ک په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکی له تقدیموم.
خو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخیر شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې، په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل، بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي، په دا کراري سی او هغه رقم خپل نو پور مدلو دي، تور نه کرام او د سپینانګیا او د زرغونه پټه مون درلو. اباس داخل ګد الله سنولم چې دا به خامخ از ما د پلار شنه ان روان پیر شو د اس پامیل سر پیژندل. اباس دا خندن مورې وکړي په دا جشن کې. انا هغه وخت څه سره وو به په رومات یې سوې دي تقریبا تاسو خو 15 لسیز وویل د 15 لسیز مې ډیر کیږي. هغه زه بولس جلس کاله مو دا بیا کړم.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو هیڅ نو چا نه پیژن دی نه پیدا سو. شاه محمد کنداری وو، سید محمد وو، دا اغا محمد وو، دا مشهور خانی دا و دا دوه درې.
خپل لومړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو ویل؟
ولالم لري سندر او نو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر دې کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی، د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پر دې کې نشه سره دی پلات په پیا په نو هم ورکه په نام نه دار وی ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زراعلم لکه چې اته نوي اوس نو څلوېښت کال کې کیږي. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داس اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لونې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دونو عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه نا څه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه چلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زما تاسو ژوندۍ مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چې واده بو، نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور، یا به مشهور اده کور مشهور، هغه به نو صاحب په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي، ښه خند د سختې ترام او تلرم ما آشنا دي، را باندې ګران دي. یا به ول بلتون مې راوستلې، یا به ول استاد ریم بخش می راوستل. مګر تاسو راز نه درغلی چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلکو خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي، څنګه بولی؟ زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناسو، محمد بناس خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس سبب دی په بیلتون به راوستي. چازل او ګرته به ولې، یا بدله به ولې، او محمد به ولې، یا شاهزاده به ولې، پکتیا ته به ولې، کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته ده، تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په یو ځای کې ژوند کوي، اورې باید یا شوه عبادت سي، اورې باید وروزل سي، اورې باید ګل وکړي. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نه و، د چې دوی زما علاقه منج دا زه شکر گزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویقی چا کمک نده کری. زه چه راپورت هستم، زه چه خانده هستم په کابل که سوایم. در کندهار خلق هنر موسیقی رو دیر خواه شده، اما تشویق اولای چوک نیسی، ساتل های نیسی، که ساتل های سوی ولی شازاده ولی مرسو، ولی مرکی، ولی محمد ولی مرسو، ولی مرکی، سمندر پیک ولی مرسو، ویدلا جان ولی مرسو، چا مرکل کندهاران مرکی، زیم مرکلم، خدای نکلم مرک. داس په دې کې څو نه نس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران ول کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې سرویس په حالت ته کوم کې وم ام ده کندهاران ول بل څوک نه کېږي ودی ورور پاکستان خلک نه کېږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست، په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ؟
ولا د افغانی موسیقي راتلونکي رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلود. زموږ ډېر غټ غټ استادان، غټ استادان ما لیدلې چې نوم به نه اتوم، ډېر شرم دی ما لیدلې په کاره کې، په د پاکستان کې، په د کابل کې، په د کندهار کې، په د هرات کې. په خو د هنرمند سره چا چش کړی دي چې اوس وي اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر او په افغانستان کې او اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله؟
یا مسله کوم دي نس کولای، بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان. منظور می دادی چې اوس پیش ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
Story me the yard for story.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوئ؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. وړه چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. وړه چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر بینه وی کړي، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبرې په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي. خو لیکم یې، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تېر شي ویلولم، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم. پښتو خو نه دلته راډیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود وو، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې لاغین درې نوي کال کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریک کړل چې دغه یو فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په کورونه برق سلر وي ساته ورسره، خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې دغه خو به پښتو نه زاو. د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهیږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمند امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم طول بخبر او نورمونگ، نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا او نورمونگ، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرون و رمونگ تندی باورین کرو یو عبال بخندون و رمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نو رمونگ.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خپلې زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرئ د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې اوخاندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې وپیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځي چې خپل تقدیر د خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپلې مانې وپیژنو، ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
دایوشی بهستی می دنیسته پنوم راوری دایوشی بهستی می دنیسته پنوم راوری دنیسته پنوم راوری لکوخ کا در تراغلم بپنو کی اوے سانیم ندخ کلو نباغی شم ند زلف و بندی وانیم دایا کم لوری تزمان مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخیان دا محفلونو نمن سر شم دا دارونو ندکانو پا نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم خدایتم لوری تزمان شخوبونا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخلو نبار